پله هغه مخکې پام وکړی د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شای افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یک شنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل شوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کیږي. خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول شوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای شول چې بیرته سره یو ځای سي. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولیږلي، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پر موږ سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامي او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرېښودل به په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوې نصاب په اړه راتګ کیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
په هان رازقي نړیوال راتوي چې ولی د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبديلې چیر کړی دي. دا تبدیلی او را تبدیلی دا دې باید شوی دا چې زه په دا رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا ونی فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندرتون جوړ شو چې لازره کتابونه په کې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سې شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب خار د فرهنګي مرکز مسول شاید فروش ازادي راډیو ته ویل، په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لزر کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې، او د خځو او ماشومان کتابونه پکې شامل و ننداری ته ایښی و. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی و. ښاغلی فروش همداراز ویل د نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړي کړی و چې د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړي وي. شاید فروش ویل سره لدی چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پایل کې د غزنی مرستیال والی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سږ کال یې د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوه کډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محیب الله غم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب ک لمړی ادارته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسه کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړي نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې د دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
اوس هم صاحب په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوی نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې عاطفي ودی او بدنی ودی سره سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بل هم ستونزه یې دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پر پوهې متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه یې دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محور نصاب و د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه په شاګردانو کې وده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه یې دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي، او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوي نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اتیتود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چالې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي، هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دا مهارت شو.
او اوس چې دی د پو هم لري مهارت هم لري چې څنګه یې وکړی، اوس دی به دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه آسترالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلاند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر، دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ، دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي، چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولی به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنگول عمل شزی ناراضی کوروته اب خاص براتلې د کلی شزی برتراتلې ټولو په بنګړی چولو خو اوس د جنگول عمل په غزنی ته ناراضی
مریم وای بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي ټوکی به کولې شذ به خندولې خو ترڅنګ به پالنه هم ورکتل اولادې لارې به هم پیسې ګټلې
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنگړیوالی راتلې دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي ټوکی به له اخیستل
دا په داسې حال کې د چې بنگړیوالو په ډیری وخت بنگړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی شاعری کړي لنډې کیسې او تنظونه لیکلي د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي خبریالي کړي خو خلاصه دا چې په ډیرو برخو کې لیکل کړي موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وو پوهیږو نو پوهان استاد رازقی نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چوم دی رازقی دی او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي لري لپاره چې زما د اثار سره حساسیتونه موجود زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور راځي کې نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکروریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستله لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی د ژورنالیزم په شپږمیاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي د نه یشتمې سنې د مخینه زما شاعري شروع شوې دا وغیر دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې اثر راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثر و هغه ماما کتل دا غینه په اقتباس سره وزوه تحریکې زما چې ما شاعري ده خو رسمی شاعری می چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1994 دیسم کې شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې ورته نګراو رسپانه ده په هغه کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دی خو یو به شي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوې دي او رسمي دغه می الته شروع شوې ده هغه سره نو د 1994 دیسم کال نه روسه د اهل مطبوعات یې ما تر اوسه پورې دا چې په کومې زمينو کې دغه ده نو هغه دا ده چې زه د وخت د بعض خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړو سره نو ما په دې حساب ما ټول مو تبدیلی تیر کړی دی او دغه تبدیلی زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هرې رشتې ته چېتنم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولې دی نو په دې حساب کې ما ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغه باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثر تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وو کچھ په هغې کې په داستانه جسه کې هم اثر ډېر زیات لرم مثلا په زچ ولایت ته تر ما خپل گزارشات کړي په پاکستان ما خپل د گزارشونه هم ډیر زیتی نو په دې حساب وي چې په خبري راځي چې هم زه ما زده کړی چې ژورنالیزم وي نو د څو پرسراسي مګر روسیا وا کې چې زه د عربي پانتون ډی ډی آر شوم زه اکاډمي علوم چلاړم هغه لدا چې ما د په هانواله او په هاندې رتبه مې درته اکاډمي علوم نه اخیستی او بل خوانه د ارواخات استاد روحي روحتخابي داغه په وخت افتخاري غړی د اکاډمي علوم ما نشراتي ټول ما ته مفتلا کړ فهمدار د اکاډمي علوم ترار چې باستان شر د کوشانې تر بینې مرکز کې زه علمي منشوم نو بنا اند باستان شناسي ته هم لاو تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسي کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 115 تنه زیات اثر دي او چاپ شوی چیز د ترجمه په شمو باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلی دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دیش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري هغه ته د زامن نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تجربه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډیر زیات دي ستاسو وخت نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی ستړي معمولا په لکه چې مې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستانی د هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه ده چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې دا هېواد ښارونه د تاریخ په نهغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپل د سره علاقه منځ ډېره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونی سره هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلی دي دی وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګر دی زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه لیوای سواب ته کمانډور ته لیوای سواب کمانډور ګرځیز ته ورکړه زه تللی نه یم بېرته راګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنی زما ژوند دې ته زه مجبور کم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانتوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفاس چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت کې پیسو نه پوهېږي یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مودې د سانتوري نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم همداسې چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ په اندازه نه دی لوستی که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسوم او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شادرفه شوی ده یوازې علت په همدې شکل باندې دی.
استاد د هغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلو دا د غوندو پاړه کراته وای
زه عسکر ما او عسکر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیسیم نه وي هغه وخت زه یو عسکر لپاره جزا دا وکړم چې اشتراک وکړي 5 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شینه نیمه ډارېدل. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعره په خپل د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په راډیو کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله. ما به خپل آواز په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم. نو بنا خلکو چې زنازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیر څوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ یې مثلا که زمانه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زمانه مخکې ځکه د وخت قضا دا ده، مګر د دې په خوا کې خو دا څه کوي چې زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچی پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، لا ستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، لا ستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سرلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لانه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم، ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وي. استاد وویل د دې ځوان کوم خوې د ډیر زوروي. نجلی غریو واخیسته. بے تفاوت دی، ارزښت نه راکوي، ماته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دیرنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریس کال د غوی یا سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پیښور کې د زړه د ناروغي لقبله لا دې نړۍ سترګې پټې کړې. دار واخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، اومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلی د حسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنا اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکڑی، ورغڑی نخری وکڑی خوخی وکڑی، پام کوا ماشی تا گوتی مور وڑا. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود. پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در تا سلام کوم، گور دا بی جب مرغان مولا، نچه کم وڑ بچه بی مورشی، تا هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خایسته زوی گلاله لره، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوا معاشې ته ګوتې مه وروړه، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخې سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي، پام کوا معاشې ته ګوتې مه وروړه. درنو اوریدونکو، د دې ونې ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
Dakhpal harasau dahawas pakhatir جوان لسان دینا سزا مور کوئی دنبی جوان دنبی فکر پٹان دغلام ای تصور مزنگ وئی مونگ خوب نو لتصویر جوڑو زمان دلاس کلم مور دوئی زمان پکلی کی شرم چوڑ وئی زمان پکلی کی شرم چوڑ وئی
For your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلونو ماشو مانو زانگو دسرو بادونو پڑیر ماوت روئی داد نازونو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماں خڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑ وئی زمون پکلی کے
pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.